احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. تیر شپه د کابل ښار په 15مه ناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی دا پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په 15مه ناحیه کې د قصبې په سیمه کې د داعش پر یوه پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمي خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم له افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی و چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبه پر ورځ په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له یوې اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکي وینچزو البرتو انز په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یوه مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
څلوېښت متره سام وهلي وه، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. همدغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولي مدقق سره شریکه کړې.
مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړې. د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي.
په افغانستان کې نوې ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بعد مرغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې پوهاوی بیخي کم ده او په نشت حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غوږ شوي. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وایي چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا 1500 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنۍ او حج مراسمو له پای ته رسیدو سره دا مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمېر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو له مخې ټاکل شوې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجي چې نه یې غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان ته د حاجی صاحبانو الوتنې د روانې اونۍ له چهارشنبې ورځې نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د اختر له شپږمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بېرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له دو څلوېښتو تر پنځه څلوېښتو ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي، یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مند دي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږ کال شاوخوا دېرش زره افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ د جون په نهمه په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې افغان حاجیان اوس له مینا خپلو استوګنځایونو ته ستانه سوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت په مدیریت او پلان پلي کېږي، خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص شوی نه دي. د حج او اوقافو وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ او زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تېره اونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د مرسي کورس په نوم یو نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچې شوي او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچ شي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمښت ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمې اوسېدونکي دي، وایي د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری.
څلوېښت متره سام وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې له 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي وبراوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو اوسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د خلکو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دوای پنلونو کې د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټان کړو نه وباخو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
یي مشکلاسته و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 8 برطانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځمکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې راپور اورېده. همدا موضوع مې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې له پخواني مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېر پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بېلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. آیا رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثر ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي. هغه ګټه نه کوي
او یا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب هغه تبخیریږي بیرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادول کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه